شنویم که چه ها دارن در برنامه. خوش اومدید سالون صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدرمنو اویدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د سولې د خبرو لپاره د کړنلاري پر سر اختلاف لا هم دوام لري، خو د دوړو خو استازي هیله لري چې پرمختګ به وشي. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی لا هم پر ایجنډا د اختلاف له کبله رسمي خبرو ته داخل شوي نه دي. د ناتو او اروپای ټولنې استازي وایي د افغانستان د ثبات لپاره همکاري ته دوام ورکوي، او د اوکراین ولسمشر په یو هوایی پیښه کې د شپږ ویشتنو د وژل کېدو له کبله ویر اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د افغان دولت مرکه چی پلاوی ویل تیرو درې ورځو راهیسې خپل منځي غونډې کوي او له مقابل لوري سره نه دی لیدلی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجی انوري وای موافقه ته رسیدل وخت غواړي، خو دوی ګام پر ګام مخته ځي.
په تیرو ورځو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی پر هغو موضوعاتو چې ډیر کار ته اړتیا لرله داخلي جلسې جوړې کړې. مذاکره دوه اړخیز بهیر دی او په ځینو مواردو کې مشترکو ټکو ته د رسیدو لپاره اوږدېدای شي.
د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا د برابرولو لپاره د دواړو خواو خبرې دوی ونی مخکې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه پر تګلار او ایجنډا نه دي صلاح شوې. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري، او د غرض د مرکه چی پلاوی له یوې غړي سره مرکه هم لرو. په افغانستان کې د ناتو او اروپایي ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د ناتو استازولۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د افغانستان د دوامداره ثبات د ملاتړ لپاره به د ناتو او اروپایي ټولنې همکاري دوام وکړي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر بیا په جلا ټویټ کې ویلي چې دوی په افغانستان کې له ناتو سره یو ځای د پیاوړو ملکی پولیسو جوړولو ته کار کوي. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړی محمد نبی ستایلی او ویلي دی چې نبی به تل د نړۍ په کچه لومړی درجه لوبغاړی پاتې شي. د دا څرګندونې وروسته تر دې کړي چې محمد نبی په تازه درجه بندۍ کې د نړۍ په کچه د شل اووریزو او یو ورځنیو لوبو لومړی درجه آل راونډر اعلان شو. 15 کلن محمد نبی په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په ملي لوبډله او بهرنیو لیګونو کې ښه ځلېدلی او ګڼ شمېر مینوال لري. محمد نبی د کرکټ له بل افغان ستوري راشد خان سره یو ځای دا مهال د هند کرکټ په لیګ کې د سن رایزر حیدرآباد په لوبډله کې لوبیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران وای په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتي وژلي دي. د خوزستان ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان لطف علي پاکباز وویل د ایران د سمندري پولې دوه سرتیري پرون مازدیګر هغه مهال ووژل شول چې د دغه ولایت په هورالمعظم سیمه کې ګزمه کوله. د حمله کوونکي وسلوال اشرار بللي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. په فرانسې کې د قصابې په ساتول د دوه تنو د وهلو په تور نیول شوی پاکستانی پر خپل جرم اعتراف وکړ. تحقیق کوونکو پرون وویل چې دغه اتلس کلن ځوان چې مستنطقانو یې نوم حسن ای ښودلی، د حملې انګیزه د پاریس د یوې مجلې شارلی ابدو له لورې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور بیا خپرېدا بللې ده. دا پیښه درې اونۍ وروسته له دې وشوه چې په پاریس کې د 2015 میلادي کال په جنوري کې پر شارلی ابدو مجلې په حمله کې د 14 مشکوکو کسانو محاکمه په دې ښار کې پیل شوه. د 2015 په پیښه کې 10 تنه وژل شوي وو. د بیلاروس امنیتي ځواکونو په پلازمینه منسک کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د شزو د یوې مظاهرې لسګونه ګډونوالي نیولې دي. په منسک کې پرون شنبه شزو مظاهره وکړه او اکثرو یې په لاسونو کې د ګلانو ګېډې لیږدولې. د ازادي راډیو بیلاروسي څنګه وایي د مظاهرې ضد پولیسو پر ښځینه اعتراض کوونکو سربېره ځینې خبریالان هم نیولې دي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې روانې دي. اعتراض کوونکي د لوکاشینکو استعفا غواړي. له اعتراضونو سره سره لوکاشینکو د سپتمبر په درویشتمه د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکې د لویدو ځای ته ولاړ چې د قربانیانو شمیرې تر اوسه شپږ ویشتنو ته رسېدلی دی. دغه الوتکه چې د اوکراین د پوځي پوهنتون شل محصلان او عمله پکې سپاره وو وړمه ورځ وغورځېده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یوه ورځ ویر اعلان کړی دی. دغه الوتکه د کیف ښار په ختیځ کې د کیناستو په مهال ولوېده. لومړی دوه تنه ترې ژوندي پاتې وو چې وروسته یو کس په روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه د دې الوتکې د لویدو علت نه دی څرګند شوی. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په قطر کې افغان مرکچان لا هم د خبرو پر کرنلارې موافقې ته په رسېدو کې له خنډ سره مخامخ دي.
که چیرې طالب لوری غواړي چې موږ د فاري اصولو په جوړولو کې دومره ستړي کې چې له هغه نه څوک وتښتي یا خدای نه کړي شاته تګ وکړي دا اصلا امکان نه لري.
د دغو خبرو په اړه په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی له یوې غړي سره مرکه لرو. په کندهار کې هدفي وژنې ډېرې شوې او په روزګان کې لا هم نښتې روانې دي. د طالبانو د حملو له ډېرېدو وروسته د کندوز اوسېدونکي وایي له نامنیو په تنګ شوي دي. نن د تورزم یا ګرځندوی نړیواله ورځ ده. نورستان د ډېرو سیلانیانو لپاره په زړه پورې ځایونه لري. ډیری افغانان د درملو له خراب کیفیت شکایت کوي.
یالي دوا راوړي تجارت د پاره د خلکو نه پیسې اخلي.
بالکل د موږ په وطن کې کومې دوا وي دي.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په قطر کې د افغانستان د دولت مرکچان وایي له طالبانو سره په خبرو کې له ځینو لانجمنو مسئلو سره مخامخ شوي، خو وایي د مخالفتونه په دې حد کې نه دي چې د خبرو د دوام مخه ونیسي. دوی وایي د افغانستان جګړه اوږده او پیچلې وه او اوس یې د هواري لپاره تګلاره جوړول هم ډیر وخت ته اړتیا لري. د طالبانو د مرکزی پلاوی یو غړي بیا ویلي د تګلارې په ټولو مادو موافقه شوې، خو یوازې دوی مسئلې پاتې دي. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
دوه اونۍ وشوې چې قطر کې د جګړې ښکېلې ډلې د سیاسي جوړجاړي په نیت سره جرګه شوې، خو تر اوسه د عمومي خبرو پر تګلارې او اجنډا هوکړه نه ده شوې. د دولت د مرکزی پلاوی یو غړی شریفه زرمتی وایي دوی هوکړه ته نږدې دي او په خبره یې کوم راپورونه چې د اختلافونو په اړه خبره شوی له وخته مخکې دي.
کچیر طالب لور غواړي چې موږ د کاري اصولو په جوړولو کې دومره ستړي کې چې له هغه نه څوک وتښتي یا خدای نه کړي شاته تګ وکړي دا اصلا امکان نه لري. اصلا هغه څه چې د باندې ورته انعکاس ورکول کېږي خپریږي، هغه څه دي چې د ولس په منځ کې غواړي د ولس ذهنونه نارامه کړي. داسې کوم څه تر اوسه پورې نشته چې هغه اختلاف په نظر دومره زیات وي چې خدای نه کړي د مذاکراتو لپاره خنډ واقعي.
د طالبانو د مرکزی پلاوی یو غړي ملا خیرالله خیرخوا ویلي د تګلارې په اړه ټولو اختلافي مسایلو باندې هوکړه شوې، خو یوازې دوه اختلافي مادې پاتې دي چې یوه یې حنفي فقه ته رجوع کول او بله ادعا ده چې د اوسنیو خبرو بنسټ باید له امریکا سره د دوی هوکړه وبلل شي.
اوس دی وای چې دا تړون تاسو مې ذکر کوي جنډا چې پیشي یا کوم شی چې دلته کوم شی باندې بحث کول کیږي هغه به د اسلامي قوانینو د باندې نه وي. د پیړیو رئیس په افغانستان کې حنفي مذهب رائج دی، هلته پر هغه پیسلې کول کیږي. نو طبعا موږ چې هغه مسله ته بریجو کول کیږي، بعضې اهل تشیع ورونه دا خبر راپورته کړله وایي چې دلته خو زموږ ذکر هم باید وشي.
په دوحه کې د خبرو له پیل سره د افغانانو دولت او نړیوالو شریکانو ته مې دا وی چې پر اوربان دی لږ تر لږه اورکم بسلا وشي، خو برعکس د جګړې لیکې هماغسې تودې دي. ښاغلی خیرخوا د مرکه کې دولت د تاوتریخوالي په دوام تورنوي او وایي د دوی جګړې د دولت عملیاتو او هوایی بریدونو ته غبرګون دی، خو دولت او نړیوال شریکان بیا له طالبانو د اوربان غوښتنه کوي او دغه ډله د جګړې لامل بولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد بیا وایي طالبان یوې سیاسي هوکړې ته له رسېدو مخکې ممکن اوربان ونه کړي. نوموړي د امریکا د پی بی ایس نیوز خبریال ته په ځواب کې ویلي
I think you're right that the Talibs will not accept
فکر کوم تاسو سم وایست چې طالبان به تر هغه یو اړخیز او دایمي اوربند ونه مني چې یو سیاسي حل لار نوی موندل سوی، او دا په نورو ځایونو کې هم په ورته شوړ کې به ساري کار نه دی. زه فکر کوم هغوی د تاوتریخوالي کموالی عملی کولای شي او په پام کې به یې ولري. البته دا په دې پورې اړه لري چې وړاندیزونه څه دي.
تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرو کې د سولې لپاره اوربند مهم بللی.
په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکزې پلاوی غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې ځنډ یو طبیعي خبره ده. نوموړي په ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوي، خو په ځینو لانجمنو مسئلو بحث پاتې دی. له شریفی سرمتی سره ملالی بشیر مرکه کړي او په پیل کې د تګلارې په جوړیدو کې د ځند علتونو په اړه ورڅخه پوښتنه کړي.
کله چې دوه ټیمونه سره یو ځای کیږي او مذاکرات ته ځي، په دې کې حتما داسې مسائل ستا چې یو لوری به دلچسپي لري او داسې مسائل به وي چې بل لوری به ورته دلچسپي لري. خو د دې ټولو لپاره د حل لارې شته، لکه څنګه چې هغه د پښتنو متل دی وایي هر څومره لوړ وي پسر لار لري، یعنی لار ورته ست خلک ورته ختلی شي.
تاسو له ستړیاو سره څنګه یاست؟ تر اوسه پورې دومره ډېرې ورځې تیرې سوې، د اجنډا په اړه تر اوسه لا خبرې روانې دي، څه لامل سو چې دومره ځان رامنځته سو؟
کله چې د ملي پروسې لپاره دلته راغلی یو او دا مو هوډ کړی د خپل خلکو په خاطر، د خپل وطن په خاطر، د خپل دولت په خاطر باندې، چې ټولې هغه ستونزې چې دلته دي د دې لپاره نه دي سیدیای ساس لرو، ځکه چې هغه هیلې مو د افغانستان د ولسونو راوړې دي. موږ خو هیلې درلوده چې دغه کړنلاره حداقل باید په یوه ورځ کې پای ته ورسي. خو کړنلاره د مذاکراتو لپاره بنسټ جوړوي، اساس یې جوړوي. نو همدغه وجه ده چې دا باید همدغه رقم سي. جګړه ډېره اوږده وه، د دې د کړنلارې د مذاکراتو د کړنلارې لپاره وخت پکار ده.
هغه کوم ټکی دي چې تر اوسه ستاسو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ ورباندې اختلاف شته؟
د دواړو لورو د فیصلو په اساس باندې موږ نه غواړو هغه ټکی چې ورباندې تر څو د دواړو لورو نه توافق نه سوی، توافق د نظر نه سوی، هغه نه غواړو محرمې د ځان سره ساتو، نه غواړو چې د مطبوعاتو سره شریک کړو.
او تر کومه وخته پورې تمه کیږي چې دا تاسو به د اجنډا پر سر باندې له یو بل سره توافق وکړي؟
موږ ټول امید لرو د کاري اصولو پروګرام به په دې لنډ وخت کې پای ته ورسیږي.
څه لامل کیږي چې په اونۍ کې تاسو یوازې یو څو ځلې سره وینئ او یعنی دوامداره غونډې نه کیږي؟
دا به هغه څه وي چې باید د طالبانو د پلاوي نه پوښتنه وسي چې دوی ولې نشي کولای چې په اونۍ کې دوه درې ځله نه اضافي په اجنډا باندې کار وکړي یا په کاري اصولو باندې ناسته ولري. خو یو شی دا هم درته ووایم چې په تېره اونۍ کې د یوې ورځې په اوږدو کې تقریبا دوه ځله د طالبان پلاوي او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت پلاوي سره ناسته وکړه.
د افغانستان د دولت مرکزي پلاوي غړي شریفه زرمتی وه.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
آزادي رادیو مخکمو د جنگ او تاوتریخوالو د کمولو لپاره د سولې د هڅو په اړه واورېدل. له دې هڅو سره سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. د اروزګان ولایت په څو ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو راهیسې سختې جګړې روانې دي. طالبان وایي ځینې سیمې یې نیولې دي، خو د اروزګان ولایت چارواکي وایي چې د نښتو سیمو ته کومکي ځواکونه رسېدلي چې ځوابي عملیات پیل کړي. نور حال له ترینکوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ امنیت کمانډان جان محمد کریمی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړی چې په یاد ولسوالۍ کې نه د افغان ځواکونو پر مخته کړی، بلکې وسلوالو طالبانو تازه په دغه ولسوالۍ کې د لوبلان په نوم سیمه هم تیر ورځ او شپه د افغان ځواکونو څخه ونیول او تر خپل کنټرول لاندې راوسته. نوموړي وایي هم دا اوس هم وسلوال طالبان د امنیت کمانډانۍ څخه په شاوخوا 300 متری کې له دوی سره په جګړه بوخت دي. کریمی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالۍ په لوړه او کښته لندیانه کې درې امنیتي پوستې هم چې لسګونه افغان سرتیري په کښې کې میشت دي له تیرو 15 ورځو راهیسې کلک محاصره کړي دي.
او د سړک پر غاړه باندې پوستې دي چې هغه ته موږ اکمال نشو کولی، خو مشکلات د ډوډۍ د مهماتو د اوبو د هر شي مشکل لري.
جان محمد کریمی وایي هلته د جګړې پر مهال تیره ورځ 15 افغان سرتیري ټپیان سوي او دغه راز زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو وایي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. نوموړي وایي هلته رسېدلي افغان کمانډو سرتیرو تر اوسه پورې ورسره کومه مرسته نه ده کړې. بلخوا بیا چارواکو تایید کړی چې د دهراوت ولسوالۍ تر څنګ د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې هم افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو په وړاندې کوم پرمختګ نه دی کړی. د اورزګان د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې یادی ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسېدلي او په لنډه موده کې به د وسلوالو طالبانو څخه هغه سیمې بیرته پاکې کړي کوم چې تېره اونۍ د افغان ځواکونو څخه وسلوالو طالبانو نیولي وي.
په کندوز کې هم نښتې زیاتې شوې دي، خو مخکې تر دې چې کندوز ته لاړ شو کندهار ته ځو چې د اروزګان ګاونډی دی. په کندهار کې د هدفي وژنو یا تروریستي پیښو شمیر زیات شوی دی. د ترور په پیښو کې چې تر ډیره د امنیتي ادارو اړوند کسان قومي مشران او پولیس سرتیري پکې وژل کیږي، حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه کار اخلي او له پیښې وروسته له سیمې تښتي او پولیس یې په نیولو کې پاتې راځي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی، په دې اړه نور معلومات ورڅخه اورو.
څروان صاحب سلامونه، سهار مو نیکمرغه. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په اساس د تیر روژې میاشتې د لومړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه په کندهار ښار او ولسوالیو کې په 62 ولیو تر 2 پورې غلچکي بریدونه یا هدفي وژنې راسوي دي. په دې اړه د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ځینې ارقام خپاره کړي دي چې د دغه ارقامو په اساس په تیر کال کې په کندهار کې د ترور 340 پیښې رامنځته شوي چې 240 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي دي. د ترور په دغه ډول پیښو کې تر ډیره د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان، دغه راز پولیس، قومي مشران، استخباراتي کسان او د موساتو کارکوونکي په نښه کیږي. حمله کوونکي معمولا دوه کسان وي او د موټر سایکل څخه په استفادې تر پیښو وروسته له سیمې تښتي. د کندهار مدني فعالانو عوامو خلکو څو ځله د دغه هدفي وژنو په اړه اندېښنه ښودلې ده او اعتراضونه یې کړي دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه د سختو امنیتي تدابیرو سره سره د دغه ډول پیښو مخنیوي نسي کولای. په داسې حال کې د دوی په وینا چې په کندهار ښار کې ګام پر ګام د پولیسو تلاشي ایسته. د کندهار امنیتي چارواکي هم د ترور د پیښو یا هدفي وژنو د زیاتوالي موضوع نه ردوي. ما په دې اړه د کندهار د امنیت قمندانۍ له ویان جمال ناصر بارکزي سره خبرې کړي. هغه وایي چې د یو شمېر هدفي وژنو عاملین د پولیسو لخوا نیول شوي دي او د یادولو وړ ده چې د ترور د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو منلی.
له صادق رښتینه مو واورېدل چې په کندهار کې هدفي وژنې یو ځل بیا ډېرې شوې دي. په وروستیو ورځو کې د کندوز ولایت په بیلابیلو ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا کې د طالبانو بریدونه ډیر شوي دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي جګړو اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې دې ولایت ته پام واړوي. نور حال له کندوزه د اجمل آریان له پراپور کې.
د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې له دوو اونیو راهیسې د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علی آباد، دشتیارچی او دغه شان د مرکز اړوند سیمو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی او دې روان وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي حاجي خان محمد ازادۍ راډیو ته وویل دوی له مرکزی حکومت غواړي چې بې له ځنډه د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي تر څو هم ولس پرته له ویرې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. د خلکو په خبره اوس مهال د دې ولایت لوی لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. میدل ایست آنلاین خبرونه په سوریه کې د جنگیدونکو افغان ځوانانو پر نامعلومی راتلونکي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو په 2014 میلادي کال هغه مهال چې د سوریې په ګڼو سیمو کې خورا سختي جګړې روانې وې، ناببره لومړی سلګونه او بیا زرګونه افغان ځوانان په الوتکو کې د هیواد ته ورسول شول. دا افغانان چې په ایران کې د مهاجرو په توګه اوسېدل ځینې لاس څوارلس کلن شوي نه وو. په ایران کې دوی ته ویل شوي وو چې په سوریه کې به یې مسؤلیت د حضرت پیغمبر د اهل بیت د زیارت د ساتلو اسلامي وجیبه وي. دوی سوریه ته له رسېدو وروسته د حضرت علي د لور بیبي زینب زیارت ته بیول کېدل او له دې سمدستي وروسته د پلازمینې غزمې یا د جبهې لومړۍ کرښې ته استول کېدل چې د داعش یا اسلامي دولت پر ضد وجنګېږي. د میدل ایست آی خبرونې پر اساس په حقیقت کې دا افغانان چې د فاطمین په لیوا مشهوره وو د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره د ایران له لوري استول شوي ملیشې وي. اوس کلونه وروسته د سوریه او ایران په بیلابیلو ځایونو کې د وژل شویو افغانانو قبرونه لیدل کیږي، خو د بشار اسد واکمنی ټینګه شوې او له دې سره سره چې زرګونه افغانانو ته د فاطمینو په لیوا کې د جنگیدو په خاطر د ایران اقامت ورکړل شوی، دا لیوا لا هم لغوه شوې نه ده، خو راتلونکی نامعلومه ده. د نږدې ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگټن د انسټیټیوټ غړی فیلیپ سمیتی وایي فاطمین د آسیا په ډیرو برخو کې د سیاسي او فزیکی وړتیا لپاره د تهران د اوږدمهالې ستراتیژۍ برخه دي. د ده په نظر فاطمین د افغانستان په شمول هر بل هیواد ته ګواښ پېښولی شي. میدل ایست آی د یوې افغان امنیتي سرچینې په قول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې دوی تر اوسه پورې داسې کومه نښه نه ده لیدلې چې فاطمینو دې خپله وسله د افغانانو خواته ګرځولې وي. امریکن سپیکټاتر مجلې د افغانستان لپاره د امریکا د نوي نومول کیدونکو سفیر ویلیام روجر په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجلې ښاغلی روجر د داسې ډیپلوماټ په توګه یاد کړی چې امریکا له افغانستان څخه ایستلی شي. د نوموړي په اړه مخکې هم په ګڼو لیکنو کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د امریکا له روانې جګړې سره مخالف دی او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر تر ژره وتلو غوښتونکی دی. مجله وایي چې راجر به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټاکل شوی دی چې د راتلونکي میلادي کال د می تر میاشتې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان ووزي، خو امریکایی چارواکی وایي چې دا ژمنه مشروطه ده. نن د سپتمبر 28 د توریزم یا د ګرځندوی نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي وایي سره له دې چې په هیواد کې نامنی روانه ده او د کرونا وایرس د خپرېدو خطر لا هم ختم شوی نه دی، خو بیا هم سیلانیان د هیواد د بیلابیلو توریستي سیمو لیدو ته ځي. بدخشان، بامیان، نورستان او ځینو نور ولایتونه هغه سیمې دي چې په روان کال کې لسګونه زره سیلانیان ورغلي او توریستي سیمې لیدلې دي. تفصیل ده خان محمد سین پراپور کې ورو.
د افغانستان د توریزم د تصدی مسؤلین وای سره له دې چې په افغانستان کې نامنی روانه ده او د کرونا وایرس د خبرېدو بشپړ مخه لا نه ده نیول شوې، بیا هم سیلانیان غواړي د هیواد تورستي سیمې وویني. د افغانستان د تورزم د تصدۍ رئیس فردین زیایی ازادي راډیو ته وویل په روانو حالاتو کې بدخشان، بامیان او نورستان د افغانستان هغه سیمې دي چې د روان کال له پیل راهیسې په لسګونو زره سیلانیان ورغلي او تورستي سیمې لیدلې دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل حق خالقیار ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازمې اسانتیاوې نشته، خو بیا هم سکل د تیر کال په پرتله په زرګونو زیات سیلانیان دغه ولایت ته راغلي دي.
تقریبا دغه سکل د ملي پارک لنسه له 15 زره پورې شاوخوا خلک راغلي، پروس کال تقریبا 10 زره زیات راغلي.
د بامیان ولایت ګرځندوی رئیس سید رضا کاظمی ازادي راډیو ته وویل سکل د بامیانو تورستي سیمو لکه بند امیر، بودا، شهر غلغله، چهل برج او داسې نورو ته شاوخوا 10 زره سیلانیان راغلي دي. د ښاغلي کاظمی په خبره بامیان وس د سیلانیانو د اوسېدو لپاره لازم امکانات لري. بدخشان د افغانستان بل تورستي سیمه ده چې هر کال ورته سیلانیان ورځي. د دغه ولایت د تورزم رئیس صدیقی لالزاد ازادي راډیو ته وویل د کرونا وایرس د دغه ولایت پر بهرنیو سیلانیانو اثر کړی، خو د کورنیو سیلانیانو په ورتګ یې ډېر اثر نه دی کړی.
نن د ګرځندوی ورځ ده، خو پرون د درمل جوړونکو ورځ وه. په افغانستان کې دا ورځ پرون په داسې حال کې ولمانځل شوه چې خلک له بې کیفیته درملو ډیر شکایت کوي. کابل ښاریان وایي په افغانستان کې بې کیفیته درمل او په دې برخه کې د مسلکي کسانو کموالی هغه ستونزې دي چې تر دې دمه ورته جدي پام نه دی شوی. خاطر پردیس پرې راپور لري.
د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل په افغانستان کې د درملو جوړولو لپاره له ډیرو فرصتونو برابرولو سره سره اوس هم په ډیره اندازه درمل له بهرنیو هیوادونو واردېږي.
په کلنی ډول شاوخوا له 400 نیولې تر 600 میلیون ډالرو پورې موږ درمل له نورو هیوادونو څخه راواردوو. دا ډیره وستره پانګه ده چې له هیواد نه وځي. که موږ په خپل هیواد کې درمل جوړونې په برخه کې ډیر او لازم فرصتونه او ظرفیتونه رامنځته کړو، نو موږ به دغه پیسې د هیواد ملي عوایدو ته ور اضافه کړو.
دا وزارت دا هم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 60 درمل جوړولو فابریکې او د 4000 په شاوخوا کې درملتونونه فعالیت لري. خو کابل ښاریان د درمل جوړونکو درملتونونو د فعالیت په اړه څه وایي؟ د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي اسدالله او عبدالولي:
نه، دا ټول جعلي دوا راوړي، تجارت دپاره د خلکو نه پیسې اخلي او چې څوک څه رقم وغولي او څه رقم بازي ورکړي.
بالکل دی، موږ په وطن چې کومې دوا دي تقریبا 3-4 نفره چې ماته معلوم دي چې پچکارۍ ورکړي دي، همداسې به رپیده ویده بس پاستوې نه پاس ختلی.
سږکال بیا دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې په دغه هیواد کې کرونا وایرس خپور دی او ډاکترانو، درملو او درمل جوړونکو ته د خلکو اړتیا تر بخوا ډېره ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د ایران ولسمشر په یو تلویزیونی وینا کې امریکا پر دغه هیواد د بندیزونو له کبله په وحشي توپ تورن کړه. د ایران په اتمی فعالیتونو، توغندي جوړولو او تسلیحاتي پروګرامونو کې پر شکیلو کسانو او بنسټونو د امریکا تازه بندیزونه 4 ورځې مخکې اعلان شول. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور چمتو کړی چې جزئیات اسدالله لودی نوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل هیوادوالو وغوښتل چې د امریکا د بندیزونو د اغیز په اړه خپل غوسه پر واشنگتن متمرکز کړي. نوموړي دا خبرې پرون شنبه په یو ټلویزیونی وینا کې وکړې. ښاغلی روحانی امریکا پر ایران د بندیزونو له کبله په وحشیتوب تورن کړه. د ایران ولسمشر وویل امریکا په ناقانونه مجازاتو او د ده په ټکو ترهګریزو کړنو سره د ایران خلکو ته 150 میلیارد ډالر زیان رسولی.
آمریکایی‌ها اخیراً هم اعلام کردند که 10 میلیارد
آمریکایان وروستیو که اعلان کرد چې ایران ته موږ 10 میلیارد ډالر زیان رسوله دی. دوی په غلطو ناقانونه او غیر انساني بندیزونو سره پناویم ناتیایم او نه نویم کال کې ټول تل ایران ته 150 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
روحانی ویلی دغه بندیزونه اند خوراکي توکو او درملو د اخیستو معنی شوی چې د ده په خبره دغه ډول بشر دوستانه تجهیزات د امریکا له بندیزونو مستثنا دي. نوموړي زیاته کړه ډیر شرکتونه له قوانینو د سرغړونې له ویرې له ایران سره له معاملو ډډه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په وینا ښاغلی روحانی ویلي د ایران د خلکو په وړاندې د ټولو فشارونو ادراس سپینه ماڼۍ ده. د ایران په اټومي فعالیتونو او تسلیحاتي پروګرامونو کې د ښکېلو کسانو او بنسټونو پر ضد د ایران نوي بندیزونه د سپتمبر په 1 اعلان شول. دا بندیزونه د ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې له مخې یې دغه هیواد 2 کاله وړاندې د ایران له اټومي تړونه په شا شو. له همغه وروسته د تهران او واشنگټن ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. پر دې سربیره 2 ورځې وړاندې امریکا په ایران کې پر ځینو قاضیانو او محکمو له دې ډلې پر هغه قاضي بندیزونه ولګول چې د غیږنیونې د پهلوان نوید افکاري د اعدام حکم کې شامل وو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو ویلي واشنگټن به تر هغو پر ایران فشارونو ته دوام ورکړي چې تهران د ده په ټکو له بدو کړنو لاس واخلي او هر اړخیزو خبرو ته لیواله شي. د ایران ولسمشر خپلو څرګندونو کې پر مایک پمپیو هم کلکې نیوکې کړي او هغه یې د جنایت وزیر یاد کړی دی.
اته بجې او 10 دقیقې شوې. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. په قطر کې د افغان دولت مرکه چی پلاوی وی له تیرو 3 ورځو راهیسې خپل منځي غونډې کوي او له مقابل لوري سره یې نه دي لیدلي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وینده ناجی انوري وی موافقې ته رسیدل وخت غواړي، خو دوی ګام پر ګام مخته ځي. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړي محمد نبی ستایلی او ویلی دی چې نبی به تل د نړۍ په کچه لومړی درجه لوبغاړی پاتې شي. نبی په وروستیو کې د نړۍ په 20 ورځو او 50 ورځو سیالیو کې آل راونډر لومړی درجه آل راونډر غوره شوی دی. ایران وایي په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو 2 پولیس ساتي وژلي دي. په فرانسه کې د قصابۍ په ساتول د 2 تنو د وهلو په تور نیول شوي پاکستاني پر خپل جرم اعتراف وکړ. د بیلاروس امنیتي ځواکونو په پلازمینه منسک کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د ښځو د یوې مظاهرې لسګونه ګډونوالي نیولي دي. او د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکې د لویدو ځای ته لاړ چې د قربانیانو شمېرې تر اوسه 6 ویشتنو ته رسیدلی دی. زموږ اخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.6 او FM 3.15 څپه اوري. د روانه خبرونه په دوام کې 2 ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو مخکې تر دې ستاسې ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1 میرې له لارې مو راستولی دي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادالي لیکي په هلمند کې زیاتې توریستي او لیدون د لیدو وړ منظرې شته، خو امنیت له بده برغه چې نشته. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکي د سولې مذاکراتو ته موهلي کمی شوي دي، دا ځکه چې طالبان اوربند نه مني. اجمل مسعودزي له پکتیا لیکلي په افغانستان کې درمل ناروغانو ته د ګټې په ځای تاوان رسوي، تقریبا 85% درمل جعلي راوړل کیږي. د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي په قطر کې د سولې خبرې داسې بې خوند روانې دي، کم امید ورته لرو چې کامیاب بشي. بل اوریدونکو مو بشیر حبیب زید د لوګر لازري لیکي د ژمی راتګ سره امکان شته چې کورونا یو ځل بیا راشي، باید افغانان جدي پام ورته وکړي. دا هم تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې و بس رورو مې زړه در چې شنه تورېدو.
او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي.
د تاندې څانګې دا خپرونه ما همایون هیواد جوړه کړې چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړی او ژوري لري، خو دا لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و بس ورورو مې زړه در چې شنه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم، دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونه تر ډیره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر د پاره، د خپلې وسایني د پاره، یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې به ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زمونږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویرې پیدا کړې ده. ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو، ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان لژوند شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته، لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاش واچو، هغه د ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکړي، هغه که هر دند وي هغه علت دی چې بل اخره دې زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار او تر پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکړي، نو وظیفه ورته خوند ورکي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند ده، او کله کله ورسره کښېني وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنا ده چې دی لسانس نشو، یو ورسته پاتې والی. یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای، او تدریجي بیا دی نشي کولی چې همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې چا په توګه چا ته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي، دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي زیانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدانند استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستان نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي دغه حد ته ونه رسېږي دغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکري خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي، وهله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي، هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنس، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغول کی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې زده ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي. که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کې د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلونه اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
روزګان د افغانستان یو لن امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې یو یې هم داسې نه ده چې ګنې امنیتي وضعیت سلسله نه خده. د دې ترخوا د ښار په 3 کیلومتره کې هم طالبانو یو کمربند جوړ کړی او له حکومت سره له هماغه ځای کله ناکله نښتی کوي. مسؤلان وایي دوی هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي، خو یوازې 13 شنبه د افغان پولیسو 28 سرتیري طالبانو د دې ولایت په کیزاب ولسوالۍ کې ووژل. چینارتو ته له 13 میاشتو راهیسې تللې لارې بندې او همدا ډول په دهراوت ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دلایل څه شي کېدای شي؟ پر همدې موضوع د دې ولایت د ولایتي شورا له رئیس خغلی امیر خان بارکزی سره خبرې اترې کړې. رئیس صاحب، خره غلاست خبرونه ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه وکړم چې د روزګان عملاً اوس مهال سو ولسوالۍ ناامن دي، سو ولسوالۍ سقوط دي، او سو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویل شو.
مننه. سلام تاسو ته او تاسو ته طریقه ټول اوریدونکو ته مننه. ژوندۍ و چې دا اقدام او شی اقدام دی. موږ تقریبا د 15 کلونو راهیسې روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دي او ډیر سخت شپې تیرو. روزګانیان موږ داسې ولسوالۍ نه لرو چې اوس زه تاته وایم چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت ښه دی، هغه خلک یو د خوشحالۍ ژوند لري. د 15 کلونو راهیسې زموږ شپږ ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټولو شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي، یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي. او خپل یو لار چې تجارتي لار ده د مرکز کندهار سره لرو، هغه هم د 3 کلو راهیسې د مخالفینو په لاس کې ده. یعنی موږ په معاصره حالت کې ژوند کوو او خپل مرکز ترینکوټ تلور درې یا تلور کیلومتره د مخالفینو سره د 15 کلونو راهیسې کمربند لرو. هلته نو په خصوصا د 15 کلونو راهیسې موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو، یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیفه شوی دی چې دا جنگو دونه تاثیر ور باندې وکړي، ځکه موږ هلته هیڅ نه کمپنۍ نه تجارت هیڅ هم نشته. ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاسته راوړي، خو وزارت هم جنگو وځپي. نو دغه ولسوالۍ ګانې چې دي اوس موږ چنارتو ولسوالۍ و چې د څو میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ور باندې لار بنده کړې ده، داسې په مطلق ډول چې هیڅ نه ملکي کس څه شی ورکوي، د خوراک نه دوا هلته پرېږدي، نه دوی دورې را پرېږدي. یوازې دغه پلمه ورته کوي که تاسو هغه سیمه ایله کړي د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شي، نو تاسو کوی شي چې ژوند وکړي او هلته نه. او داسې چې موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې، دغه څو ورځې مخکې مو ډېر غټ تلفات درلودې، ډېر پولیس مو په شهادت ورسېده، هغه ټولې سیمې مو د لاسه ورکړې. یوازې مرکز د ولسوالۍ د قومندانۍ د هغه یو کمپ ته ورده چې پاتو، او خصوصا هغه اوس فعلاً په اوس ښه حالت کې دي، ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره تللې ده.
کامل نو وایو چې د روزګان سو ولسوالۍ سقوط دي، سو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې، او څومره هم په نیمه حالت، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې.
موږ شپږ ولسوالۍ لرو، په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د درو کلو رئیس مطلق یوازې هغه یو چارجوالي د دولت په کنټرول کې ده، نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده. دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې، خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یو چارجوالي هغه یو سرای موږ ساتلی دي، هلته پولیس و اردو و امنیت وکشي دي، او په میاشت کې په لسهاوو تلفات هم ورکوو. داسې مطلق په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې.
یو مسله د امنیتی ځواکونو هلته ځای پر ځای کول دي، هلته د دوی غزمې دي، در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ولایت مو یاد کړي ترینکوټ په 3 کیلومتره کې هغه خوا طالبان دي، خو حکومت تر خوای وایي چې د ولسوالۍ وزنې ودانۍ یوازې د دوی سره دي، نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي. دوی تا ګراتاک دوی ته اکمالات دا د کومې لارې نه کیږي.
بس کسان موږ هلته لرو چې تقریبا د 14 میاشتې هم چې اړول شوی دي، پولیس هلته د یو کال هم هلته تیر کړی دي، 8 میاشتې هم تیرې کړي دي. کله مو د مرکز ترینکوټ څخه واړوي هلته شواک کې، نور تر یو کال پورې بیا چا پوښتنه نه ده پور کړې چې څو شهید یا زخمي چې بیا را انتقالي، او د دې ټول اکمالات چې دي هغه د هوا د لارې څه دي. هلته موږ زمینی خو یو ولسوالۍ ته د 15 کلونو راهیسې زموږ
لاری بندی دی څوک نه لیکل. بارګزای صاحب، د چهارشنبې په ورځ د پولیسو 28 عسکر د طالبانو لخوا د تر کلکې محاصرې نه وروسته بالاخره تسلیمېدو په حال کې ووژل شول. تاسې هم ویل کېږي چې ګیزاب ولسوالۍ دوه اونۍ کېږي چې محاصرې لاندې ده. تاسې هم د ولایتي شورا غړي یاستئ، یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګۍ او یا هم په نور ډول باندې وشوی کولای، حد اقلا د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوی کولای. اما ولې یو ولسوالۍ تر دوه اونیو یا په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې که د هراوت یاد کو یا نورې ولسوالۍ یاد کو، یا چینارتو چې نږدې څلور میاشتې کېږي لارایي بنده ده، اما د غږ پورته کول او د خوای د ستونزې د حل لپاره داسې څه نه کېږي چې بالاخره ستونزه حل شي.
ولا موږ خپله په قومندانۍ په تشکیل کې، یعنی دا د وزارت داخلي مربوط هلته قومندانۍ کې، موږ پراخ فساد د دې لامل شوی دی چې موږ هم لارې مخالفینو په لاس کې دیمو، هر ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کیږو. په دې باندې موږ څو ځلې د خپل ما وزیر صاحب داخلي سره دا ستوره مخ کې زور سره کښېنستم، هغه سره مې خبرې وکړې. خپله مینې امنیتي ته تقریبا 13 ورځې په کابل کې موږ تیرې کې، زه او بعضې قومي مشران چې مینې امنیتي په دې ونه توانېدي چې زموږ سره وویني او موږ د روزګان دغه مشکلاتو سره شریک وو. یوه مسله دا ده چې موږ خپله په قومندانۍ کې په پراخ اندازه نه پساسته، هلته خیالي پولیس ته په تشکیل مو زیات دي خو پرسونل کم دی. هغه کم پرسونل د دې لامل شوی دی چې موږ هر ورځ هم تلفات لرو او هم سیمې د لاسه ورکو.
یو مسله په سیمه کې د طالبانو په هغه نظامی جوړښتونه دي چې هلته لري، هدف مې د دوی د نظامی مرکزونو څخه دی. په روزګان کې د طالبانو د نظامی مرکزونو په اړه کلونه یو مسله شریکه ده چې ډیر نږدې زمینو کې د خلکو په کورونو کې او یا هم په کلیوالو سیمو کې هلته ځای پر ځای دي. په داسې یو حال کې چې هلته جوړښت په دا ډول باندې واوسي، فکر نه کوي یوه د روزګان د نام نه ستر علت دا هم اوسیږي؟
موږ دا مشکل خپل دلته مرکز کې هم شریک کړی دی. موږ هلته دا یو مشکل د ولسونو سره چې دغه دواړه جنگي غاړي چې دي هغه د ولسونو د کورو څخه د سپر په توګه کار کوي کار اخلي. یعنې موږ تقریبا 95 فیصده زموږ ټولې امنیتي پوستې د دولت طرفه د خلکو په شخصي کورو کې دي او پاتې مخالفین خو بیخي 100% هم په شخصي کورو کې دي. هغه خو نه پوسته لري نه ځای لري، هر سیمې ته چې ورسېدې هلته په کور کې سړی وي او که نه یې دی ننوځي کور ته هغه باسي. نو دغه باندې د خلکو پر ذهنیت باندې بد تاثیر کوي او خلک یوه ورځ تر بلې د دولت سره هم فاصله نیسي او هم د خلکو زیات تشویش دغه دی چې یو سړی کور په هغه ته خو اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر ضعیف دی، په ډېر سختي یو کور جوړوي، بیا بله ورځ دولت پوسته پشکې غورځي، طالب یو نړۍ ډبې پر پټاوي، هغه غریب بیا د خپل کور د جوړېدو توان نه لري. یعنی موږ تقریبا 95% زموږ ټولې امنیتي پوستې د خلکو په کورو کې دي. دغه څه
یوه مسله تاسو د خیالي پولیسو یاد کړه، حکومت په ځانګړي ډول باندې کورنۍ چارو وزارت ویلې چې په دې وزارت کې د خیالي پولیسو ستونزه په کامل ډول باندې بشپړه شوې او پای ته رسېدلې. وان د معاشاتو په اړه باندې ویلې چې د یو سیستم له لارې حواله کوي د خیالي پولیسو مخنیوی به کې بیخي حتمی دی. نو بیا څه ډول باندې موږ ویلی شو چې هلته خیالي پولیس شته او کوي تعداد یا کچ شمېرې څومره کېدلی شي؟
زه کدای شي که وزیر صاحب داخله زما غږ اوري یا واوري، زه وایم موږ شهید اساس یو ولسوالي لرو چې په هغه کې تقریبا 400-450 کسان تشکیل لرو خو هلته 20 کسان موجود دي. موږ هغه سې خاص روزګان ولسوالي لرو چې تر 400 زیات پرسونل لري او هلته به تقریبا ډېر کم تعداد موجود دغه ستا پولیس، یعنی نیم هم نسته. نو دا زه نه پوهېږم چې وزیر صاحب داخله ولې دا خبره کوي. کچیر هم دی نه دی خبر دی، اقلم بیا پوښتنه باید وکړي یو څوک راواسي په روزګان کې چې دا وضعیت څنګه دی. زه هم شی وایم کله چې د وزارت داخلي سره د ځایاتی په ډول څوک راځي بیا په قومندانۍ کې هلته دغه کسانو سره کښېني چې هغه خپله دغو د لاسه دا سیستم خراب دی، دغو مشوره اخلي، دغو نظر اخلي، دغو سره جوړ راغلي. نور دا بل ورځ چې ګورې برته مرکز ته راغلي چې روزګان کې مشکل نه و نه خیالي پولیس و، یوازې ادب پیدا دی چې دوی خپل معامله سره شریکان دي او هلته چې راځي دغه چا سره مشوره کوي، دغه چا نظر اخلي، دغه چا سره معلومات اخلي ته چا دلته چې دا سیستم خراب دی او خیالي پولیس هلته موجود.
یوازې د خیالي پولیسو برخه په کورنۍ چارو وزارت کې کنه، دا ملي دفاع وزارت په ځانګړو ځواکونو کې هدف می د عسکرو څخه د ملي اردو سرتیري او همدا ډول د ملي امنیت په تشکیل کې هم تاسو زشته.
موږ یوالیوال رو چې تقریبا 2000 کسان اوس کمبوت لري په روزګان کې، 2000 کسان کمبوت لري. هغه سره چې موږ کښېنو چې ته ولې کمبوت، هغه وایي چې څوک رخصت کړلی دی، شهید شوی دی، پراره شوی دی یا سیر شوی دی. نو هغه لیوان پر نیمه نه ده پاتې، یعنی نیمې هلته زموږ سره اوس موجود نه دي په روزګان کې. دا یوازې دا نه چې په وزارت داخلي کې دا مشکل شته، په ټولو نظامي ارګانو کې هم دغه مشکل لرو.
تازه حکومت تاسو ته نوی والی هم درواستوه، ولې په روزګان کې یو والی تر ډیر وخت پورې نه شي پاتې کېدلی او همدا ډول د والیانو دغه تبدیلي د وضعیت باندې څومره منفي اغېز کړی؟
تبدیلي فکر نه کوم چې ډېر منفي دغه دې کړی وو. یو شی دی کله چې دی بیا بله دېږې درې میاشتې څلور میاشتې یا 15 میاشتې ورده تېرېږي، هغه وخت کې هلته جنګي حالت دی، دا هیڅ مناسبه نه وه. په داسې حالت کې ما خپله چې توازن صاحب دی راغلی و دا موضوع مر شریکه کړه چې تاسو موږ تر دې حالت بهتر نه کړي، نور که چېرې هم تصمیم نیسي داسې تصمیم نیسي ونیسي چې د دې څخه موږ ښي خواته بوځي، ځکه اوس موږ فعلاً د ښار وضعیت ښه دی، هلته لږ کنټرول شوی دی. خو دغه تغییر او تبدیل اوس موږ په دغه 4 یا 5 کاله جګړه کې تا تقریبا 14 قومندان د امنیت دي چې روزګان ته راځي، یعنې هلته 3 میاشتې یا 4 میاشتې قومندان تېروي، نور بېرته تغییرېږي. په وزارت داخله کې خپل مو وزیر صاحب سم دا شکایت تر لوري په هغه ورځ مهین صاحب چلته راغلي وو، ورته ومې ویل چې زموږ دغه وضعیت تاسو خراب کړی دی، ځکه په 3 میاشتې کې یا په 4 میاشتې کې نوي قومندان ته راستوي، هغه چې خپل د پرسونل یا تشکیل سره دغه کېږي شناخته کېږي، هلته چې شو بد بېخي نه ورته معلومېږي، یوازې د دې معرفت کېږي پر د وخت پرسي نور هغه تغییر کې بل سړی راولي خپل دغه تبدیلی هم روزګار پر وضعیت ډیر منفی تاثیر کوي.
ډیره زیاته مننه رئیس صاحب. کور مو آباد. تشکر.
کشالو پخار کی جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کی دا کشالے سیاست نا کاروبار نوے جو کد لیڈر نا تور خامار نوے جو کہ خود بھی نا خرچے فتوی نا خرسی دی نظری نا خرسی دی دا کشالو پخار کی نظری خرسی شولی آکی دی شہیدانو لشہیدانو ڈکے ادیرے خرس شولے انقلابون خرس شولے دیر تاریخو خرچول دیر قلمو نا خرچول دیر کتابو